ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به په برسلز کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې حال په سیمه کې د امن د لړۍ په کراچۍ کې د سیاسي حالاتو او د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد به د مقدمو ترڅنګ د روانو ټول ټاکنو په اړه راپورونه مرکې او څېړنې واوري یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او د قبایلي سیمو په اړه موضوعات هم لرو خو اول ورځو منور شاته چې خبرونه واورو
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د پوز مشر او سیکرټری خارجه د افغان او امریکایي چارواکو سره د ریال خيزه غونډې لپاره برسلز ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي لوګر ولایت کې د کوشوي هلیکاپټر کې اسواره کسان چې طالبانو يرغمال کړي د خلاصولو لپاره یې حاصل روان دي او د ملګرو ملتونو مشر ویلي د شام په جګړه کې خکېلو دواړو خواو ته د وسلو د رسد مخنیوي په کار دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی و خبر پاڼه کې ویل شوی د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د بهرنو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی د افغان او امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره برسلز ته رسیدلی دي. په دې خبرو اترو کې بعد افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. افغان ولسمشر کرزی نن سهار برسلز ته روان شوی دی. د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون ویلی بود ملاقات تابعیا د دې لپاره شوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات بیرته ورغول شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاریخواله په دې ورسته یو کې د پولي پسر د شخړو او د روغې جوړې د بهیر په لړ کې د نه پرمختګ لوجې رامنځته شوه دی. ایمل فیزی ویلی پاکستان په دې کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې د روغې جوړې په اړه خپل کړجمنې پوره کړي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر سېنېټر شای سید ویلی د خیبر پښتونخوا په شان کراچۍ کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین له امنیتي مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې حالاتو له وجې د دوی د پارټۍ ډېرو عہدیدارانو د کراچۍ خار پریښی دی. سېنېټر شای سید زیاته کړه
دا د حکومت وخت لاندې جنسو ادارو نه پکار دي کیږي سر چې جنسې نه کیدا ان کاکای وګورې زما په خاله جنمه طالب نه به بدماشي اصلا ختم کړي خو یې نه ختمي. لیکن عام عوام چې دي عوام مو سره دي عوام ولي چې عوام بدی پوریږي پر سند کې په کار اچي خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان پی کوي.
سېنېټر شای سید دا هم ویل امنیت ټینګول د حکومت او استخباراتي ادارو کار دی. یاد دی وی چې تیر ورځ هم د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند په یو ځایي انتخاباتي دفتر د لاسي بم بریټ شوه چې پکې د یاد ګوند د دوو غړو د زخمي کېدو خبرونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وايي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمال شو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل ویلي د دې کسانو د روغ رمټ را خوشی کولو لپاره د دوی هڅې جاری دي. په عین حال کې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي تیر ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل د دې هلیکاپټر د سورلو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې روان دي.
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقت
دیوی پولیس لکل نچه تیر شپا پا دی اره معلومات تر لاسه کرل سیمیتا ورغلی. دا هلیکاپتر پوزی نده بلکه یو خصوصی شرکت پوری اره لری. دا پا کرایانی ولشوی هلیکاپتر دا چه خایی دا سوداگری او یا هم دا ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیگی.
د یادونه ولدا چې د خراسان په نامه د یو شخصي کمپنۍ د هلیکاپټر د اتوار په مخام د خراب موسم له وجې د افغانستان د لوګر ولایت په لری پرتا او نسبتا نارام ولسوالۍ ازرا کې بیړني ناشته کړې و. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې بیا هم سلی رښتته توغندي په دانګام ولسوالۍ وشتل شوې دي. د دې ولایت والی سید فضل الله وحیدی مشال ریډیو ته ویلي د غراکټي بریدونه د 13 ورځې په اوږدو کې وشتل شوې خو چاته پکې مرګ جوړبلا نه دا وخته. د وحیدی په وینا د یوې میاشتې په اوږدو کې سل راکټه د پاکستان له خاورې په کونړ وشتل شوې دي. دا راز 13 هفته د پاکستان له خوا په راکټي حملو کې سلور خزو ته مرګ جوړبلا وخته خو پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه سندي ویلي. هلته په هرات کې د خبريالانو سره د ملاتړ اداره د یو سیمایز خبريال علي اصغر یعقوبی د زخمی کېدو خبر ورکوي. د یادې ادارې مسول خلیل امیر نن مشال ریډیو ته وویل دغه خبريال تیر ورځ نا وخته د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو زخمی شوه چې روغتیايي حالت یې نازک خودل کیږي. د نوموړي په وینا د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلورم ځل دی چې په هرات کې په خبريالانو د ناسرګند وسلوالو لخوا وسلوال بریدونه کیږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په عربي هیوادونو غږ کړی چې د شام په جګړه کې ښکېلو دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخنیوی دی وکړي. بان کی مون دا غوښتنه پرون سهار د ملګرو ملتونو په مرکز کې د عرب لیگ د مشر نبیل العربي او د قطر د وزیر اعظم حماد بن جاسم السانی سره د ملاقات پر مهال کړی ده. خو نبیل العربي ویلي په موجوده وخت کې د دې وسلو مخنیوی ناممکن دی. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د شام حکومت د ټولو غاړو نه وسلې ترلاسه سکوي، نو د برابرۍ لپاره یې پکار دی چې یاغیان یې هم ولري. ریپورټونه وایي د بشار الاسد نږدې ملګرو روس او ایران او د حزب الله په همکارۍ شام ته وسلې لیږل کیږي. او بل خبر دا چې د امریکا د انصاف ادارې ویلي په بوستون کې په میراتن د برید په تور کې نیول شوی جوهر سارنایف د پراخې تباهۍ رامنځته کوونکو وسلو په درلودلو تورن شوی دی. که په نوموړي دا تور ثابت شي نو د مرګ د سزا سره مخ کېدلی شي. یادې ادارې پرون په یو بیان کې ویل جوهر په دې هم تورن شوی چې د خونړۍ چاودنې په کولو سره یې جایداد او املاک تباه کړی دی. نورلس کلن جوهر تیر ورځ په داسې حال کې تورن ګرځول شوی چې په هسپتال کې دی او حالت یې د اندېښنې وړ دی. جوهر سارنایف او د هغه ورور تیمرلین دواړه د چیچنیا دی او په دوی د امریکا بوستن ښار کې د چاودنو تور دی چې یوه هفته وړاندې یې درې تنه وجلي او یو سل درې اویایي زخمي کړي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. په برسلز کې په افغانستان کې د امن او تفاهم په اړه غونډه کیږي، خو یو څېړونکی دا نظر لري
چې کوم وسلوال طالب دی او هغه په افغانستان کې اوس د امن طرف ته یو لوی فریب جوړ شوی دی، نو چې کله پکې هغه شامل نه نو د هغې پورې د دې نه زیات توقعات ساتل به لږ د وخت نه وړاندې خبره وي.
یو افغان څېړونکی وایي پاکستان ویلي و شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې د امن د لړۍ په اړه خپل رول ولوبوي.
شاید پاکستان ته وویل شي چې تا خو وعده وکړو چې په شپږو میاشتو کې موږ په افغانستان کې کوشش کوو چې سوله راشي. دا سوله څه شو؟
د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې به خپل منطقي انجام ته ورسي.
کوم فوجي جنرال ته لاس اچول څه آسان کار نه دی. دا زما خپل خیال دی چې څنګه ډېر ټکو ټکو وکړي خو دا کې منطقي انجام ته به بالکل نه رسي.
ونی د خبرونه حجره به د دې خبرونه په پای کې هم ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او هم اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ملکی غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته رسیدلی دی. چرته چې نو موړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره لیدو کاته کوي او ورسره افغانستان او منطقه کې د امن په پروسه خبرې ترې کوي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د سراج جهیر په دې رپورټ کې.
د خارجه چارو د دفتر د خبر پانی تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خارجه چارو سکتر جلیل عباس جیلانی د بلجیم خار برسلز ته رسیدلی دي، چرته چې نوموړي نن او سبا درې ملکی غونډه کې ګډون کوي چې پکې له افغانستان لخوا ولسمشر حامد کرزی او د امریکای لخوا د خارجه چارو وزیر جان کیری برخه اخلي. دې دوران به جنرال اشفاق پرویز کیانی او جلیل عباس جیلانی د جان کیری او حامد کرزی سره ملاقاتونه کې افغانستان کې د امن او د کال 2014 روستو د صورتحال په اړه خبرې اترې کوي. خبر پانه زیاتوي چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن پزای شي، ځکه چې مستحکم او پر امن افغانستان نه یوازې په خپل د افغانستان بلکې د منطقې سره سره د پاکستان په ګټه کې هم دی. د پاکستان دفاعي تجزیه کاران د درې وڼو ملکونو د مشرانو د ملاقاتونو ته څنګه ګوري؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نا او پختل نو هغه ویل
وخت ډیر کم پاتې شو د ناتو فوجونه واپس دي نو په دغه باندې به هم خبرې اترې کیږي. نو دا یو څو خبرې دي چې په دغه ځای کې به په وړاندې راځي. البته د طالبانو باره کې چې کوم دی نو هغوی تر اوسه بل رد عمل داسې نه دی ښودلې چې را موږ دې ځای کې ته تیاری وي هغه ځای ته تیاری وي څنګه، لیکن اصلي فریق په دې کې شامل نه دی. او هغه دې چې کوم وسله وال طالب دی او هغه په افغانستان کې اوس دامن طرف ته یو لوی فریق جوړ شوی دی، نو چې کله په کې هغه شامل نه نو د هغې پورې د دې نظر توقعات ساتل به لږ د وخت نه وړاندې خبره وي.
دغه رنګ یو بل د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد هم مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې ملاقاتونو نه څه خاص هیله نه لري. دی وایي
ما ته څه داسې دغه نه ښکاري چې داسې نتیجه خیز وي، ځکه چې دا مخکې دا کور ګروپ برسلز کې ملاقاتونه شوي دي، داسې چکرز کې خو پورا د پاکستان وزیر اعظم هم تللی وو، هغه هم داسې څه نتیجه را ونه وته. زما په خیال باندې چې کوم د پاکستان کوم مسلې هلته ګوري او کوم چې افغانستان او امریکا ورته ګوري هغه کې ډېر لوی خلیجی دی، او تر څو پورې چې دغه نه پور شوی نو زما خیال نه دی چې داسې مذاکرات ماته نتیجه خیز کاري. او خاص کار اوس هم تریخوالی داسې یو بل بیانونه افغانستان له لخنه د پاکستان له لخنه بیان بازی شوی ده. بهرحال مذاکرات پکار دي، هر یو ملک ته پکار دي چې د منطقې د امن لپاره د خپل سټیټډ پوزیشن دی د هغې نه لوغوندې کې ځان کې لچک پیدا کړي، څه فلیکسیبلټي پیدا کړي.
د ذکر وړ ده چې دې دوه ورځني ملاقاتونو کې به پوځي سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ناټو مشرانو سره هم لیدا کاته کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق هم دې موضوع ته کتنه کړې ده، او افغان ولسمشر حامد کرزی هم برسلز ته رسیدلی دی. تفصیل د نسیم شفق ناورو.
په بروکسل کې بعد د ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبریالانو ته وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې نه دی عملی کړی. ایمل فیضی سرګند کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوی، او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته
دی وی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. د غراز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي، چې له بده مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمې هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې به دا خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلی فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده، او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. د غراس پر پاکستان دا ترونه هم شته چې په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی بجړ کړي، او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالي او تخریبي حملې ترسره کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیا کړکېچنې شوې، او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ کوم څرک هم لګېږي. رضوان مراد د برسلز ته د کتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپوه فاروق بشر سره مرکه کړې. نو هغه وایي
ستاسو په نظر د درې واړو مشرانو په منځ کې کومې هغه تودې مسئلې دي یا د دې وروستیو تحولاتو موضوعات دي چې ولسمشر کرزی په له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره وغږیږي؟
شاید پاکستان ته وویل شي چې تا خو واده وکړو چې په شپږو میاشتو کې موږ په افغانستان کې کوشش کوو چې سوله راشي. دا سوله څه شو؟ حتی اوس تاسو دا د سولې د پروسې څخه ځان راوباسي. بله موضوع چې ډېر حاد موضوع ده، د پاکستان ننوتل د افغانستان په خاوره، او دلته دوی دا مرچلونه جوړ کړي دي د افغانستان په خاوره. تقریبا 50 کیلومتره افغانستان کې داخل شوی په گوشته کې. دا موضوع هم البته باید مطرح شي.
زما په عقیده د جانکری په حضور پاکستان ته داسې یو پیشنهاد وسی چې آیا ته غواړې چې په افغانستان کې واقعا سوله راشي او کرار نشي؟ که چیرې دا سوله نه راځي، نه یوازې دا چې افغانستان په دې اور کې سوځي، اوس پاکستان زموږ نه زیات په دې اور کې سوځول سوی ده او سوځي.
یو پښتنه چې دوه اړخ لري او لزینو سره اندېښنې پیدا کړي چې کا امریکا او ناټو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان له لارې سوله راولي، کوم هغه فشارونه دي چې د پاکستان پر ضد استعمال کړي؟ دوهم دا چې آیا واقعا متحده ایالات او ناټو غواړي چې په پاکستان خپل فشار راوړي د افغانستان په مقابل کې، یعنی د عامو خلکو په وینا باندې د افغانستان د غلس کلنه دوستی د پاکستان په دې 50-60 کلنه دوستی باندې قربانولو ته تیار دي دوی؟
جنگ دوام کوي په افغانستان کې، دغه تروریستي اعمال په افغانستان کې دوام کوي، دا د دې معنا نه ورکوي چې اواز په پاکستان کې او په افغانستان کې دا د تروریستانو ځالی جوړیږي. د دې افغانستان څخه، د پاکستان څخه امریکا او اروپا په امن کې نه دي. دواړو خواو نه داسې نتیجه اخیستل کېدای شي چې په افغانستان کې کچېری دغه اعمال دوام کوي، د تروریزم ځالې بدلته بیا وده وکړي، امریکا او ناتو باید په افغانستان کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې دوی مطمئن شي چې د تروریزم ځالې د دې ځانه ورکې شوي دي او د دوی خاوره دا د دې لپاره نه ده چې دا زموږ د خاورې لپاره دوی راغلي دي، د دوی خاوره دا د تروریزم په امان. دا بل سوال چې دوم برخه ستا سوال دی چې آیا امریکا حاضر دی چې دغه 50 کلن دوسی د افغانستان د لس کلنې دوسی سره بدل کاندي؟ دا د دې لپاره نه که چیرې دوی بدل وکړي چې دوی افغانستان پر پاکستان ترجیح ورکوي. که چیرې دوی دا کار کوي، د دې لپاره کوي چې د پاکستان د خاورې نه په دواړه خواوو د سرحد دلته تروریستان وزل کیږي، او تروریستان هم په پاکستان، هم په افغانستان، هم په اروپا او هم په کې خپل فعالیتونه سرته رسوي. آیا امریکا او ناتو حاضر دی چې دا د تروریستي ځالې پریږدي او اقتصاد ته ونوي؟ زه شخصا په دې عقیده یم چې امریکا او ناتو باید په زغرده پاکستان ته ووایي چې ته باید په افغانستان کې د سولې د پروسې حمایت وکړې. که چیرې ونه کې، دوی درې آپشنه یا درې امکانات لري. یو امکان اداره چې پاکستان ته سیاسي فشار لاندې ونیسي، دوم اقتصادي فشار دی، او درېمې کېدای شي چې نظامي وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ورځې مخکې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته لاړ او هلته یې رسمن له اسلام آباد وغوښتل چې د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ سره د ډیورنډ په کرښه لګولې دروازه دې لرې کړي. پاکستان سلا شو چې دا کار به وکړي، خو د کابل له وینا سره سم دا کار یې لا نه دی کړی. په داسې حال کې چې راتلونکي کال له افغانستانه بهرني پوځیان ووځي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ داسې مسلې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کوم شکل ورکړي؟ په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل چې پر دې سربیره چې پاکستان سلا شوی او چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په سیمه کې به د ډیورنډ له کرښې لګېدلې دروازه لرې کړي، خو بیا یې هم دا کار نه دی کړی.
زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتي ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستاني فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده.
تر دې مخکې په بیا بیا د کونړ او ننګرهار او د افغانستان حکومت دا شکایت کړی دی چې د پاکستان لخوا د خلکو پر کورونو توغندي ورول کیږي. دا ډول ستونزې د 2014 زیږیز کال په تناظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لرلی شي؟ د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اړیکې چې خراب وي نو وړې مسلې هم غټېږي. دی وایي د دواړو هیوادونو لپاره تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات ډیر مهم دي او باید د سولې او امنیت لپاره خپل تعلقات سم کړي.
دا یو طرف کې دا دلته دروازه دی او سوال ته جواب نشو، دلته کې لاره خلا او سوال ته لاره بند شولا. دا د لږه د مختلف خبرې پاتې تعلقات بد شي نو بیا دا خبرې وړې خبرې نه شي. افغانستان نه ګوره سوال سم راځي او ډېر ملکي فوجونه خپل تعداد هلته ډېر زیات حالت پورې کمی او عملیات هغوی بحر شي. نو ما خیال دی هغه حالاتو باندې به هم د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر اثر وغوي او دواړو دپاره به وي. نو اکل خبره خو به دپاره دی چې دا وړې وړې مسلې ځانته مستقبل ته ګوري، د دواړو د خلکو ګټه ده، د امن ګټه ده،
خو په کابل کې د سیاسي چارو پو عبدالستار سعادت فکر کوي چې پاکستان هڅه کوي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نظام ړنګ شي.
کله چې 2014 کال پوره کیږي زه به څنګه فکر کوم چې ښایي پاکستانیان لمانه خپل طالبان هم را تحریک کړي چې افغانستان ته راشي. د علماو د ستواونه هم همدغسې ښکاري او دلته به افغاني طالبان هم وي. دا فشارونه به لا هم زیاتېږي د افغانستان یعنې په ټوله معنا به د نظام د سقوط لپاره پاکستان یو طرحه لري.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دی ګمان نه کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان بې ثباته شي، ځکه چې دا نه یوازې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو مسأله ده، بلکې د دې دواړو تعلقات په سیمې او نړۍ اثر لري.
دلته خوښه چې ګورو د بین‌الاقوامي تعلقاتو باندې هم د پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلقات ډېر اثري، پاکستان او هند تعلقات، افغانستان او هند تعلقات، ایران او افغانستان تعلقات، ایران او پاکستان تعلقات، امریکای دی دی سیتی دی ملکونو سره تعلقات، د ټولو تعلقات سره وګورئ چې چا هم تعلق خبره کوي، کو د پاکستان او هند کوي، کو د امریکای سره تعلق کوي، کو د ایران سره کوي، نو افغانستان سره به دې ذکر راځي.
د شنونکو په اند 2014 زیږیز کال یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي حالت لپاره مهم دی، او په دې صورت کې باید د افغانستان د بې ثباتۍ مفکورې پر ځای د اقتصادي همکاریو په ذریعه د سیمې د ولس سوکالي په پام کې ونیول شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عوامي نشل ګوند د سین صوبې چارواکي وایي په دې ورستو کې د دوی د ګوند په پلویانو انتخابي امیدوارانو ته د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښونو ورستو دوی یو شمیر عہدیداران د کراچۍ ښار پریښودو ته مجبور شوي دي. د دې ګوند د سین صوبې مشر شاهي سید وایي ایجنسیان نه غواړي چې طالبان ختم کړي او عوامي نشل ګوند د پښتنو د حقونو لپاره قرباني ورکوي. ظفر کریمی په نور تفصیل لري.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د سین صوبې څخه د دوی د ګوند 12 کاندیدان د قومي اسمبلی لپاره او 14 کاندیدان د سند اسمبلی لپاره په سګنو ټاکنو کې برخه اخلي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شایسید د ګل پورز مشال رډیو ته ویلي د پښتونخوا صوبې په څیر په کراچۍ کې هم یوازې د دوی د ګوند انتخاباتي امیدواران د ګواښونو سره مخ دي، چې له امله یې د دوی ځینې عہدیداران د کراچۍ ښار پریښودلو ته مجبور شوي دي.
پورا کراچی کے چکم جائے لگی تھی خوب زیادہ تر چکم جمع نے گھٹیا لگی تھی باقی بھائی کے ادھی جگہ کینڈیڈیٹ چکم جی اگر یا وہ دزار چکم جی آگاہ خلا پریشان رہے
نوموړي زیاته کړه د دوی په پلویانو د حملو وروستو یاد ګوند پریکړه کړې ده چې لویې جلسې به نه کوي او یوازې د کارنر میټینګونو له لارې به انتخاباتي کمپین چلوي. خو د هغه په وینا دوی چې د ښار په کومه حجره کې کارنر میټینګ وکړي نو بیا د حجرې والاو ته وسلوالې ډلې دړکې ورکوي. تحریک طالبان پاکستان د انتخاباتی کمپین په محل د عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ په جلسو جلوسونو د حملو ګواښونه کړي دي، خو تر اوسه د دغې ګواښونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی دی. یاد ګوند وایي د کراچۍ په ښار کې د دوی د ګوند په لسګونو دفترونه تړل شوي او له 150 څخه زیات عہدیداران یې وژل شوي دي. څېړونکي وایي په عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو لخوا بریدونو دغې ګوند ته د زیان سربیره په سیاسي او نظریاتي حواله ګټه هم رسولې ده. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي ځینې قام پرستو د تیر حکومت په مهال د عوامي نېشنل ګوند څخه ګیلې لرلې، خو د وسلوالو لخوا په یاد ګوند ناتاره حملو ټول قام پرست په یو ټغر سره راټول کړي دي.
خلک دا سوچ کوي چې آیا د پښتنو سره دا خبره ولې ده، نو باید په کار دا چې د دې ملک اصل واکداران چې دي هغه په دې خبره باندې سوچ وکړي چې ان پی ته هم هغه مواقع ورکړي چې نورو ګوندونو ته چې دې ته دا ګیله پاتې نشي او د دې په توسط سره بیا دا قام چې کم دی هغه د احساسي محرومۍ لاندې رانشي.
د اجمل خټک کشر په خبره پر عوامي نېشنل ګوند تر سره کیدونکو بریدونه د دې غمازی هم کوي چې د پارلیمنت څخه بهر او په پارلیمنت کې دننه ای ان پی یوازنې لیبرل ګوند دی چې د ترهګرو په وړاندې خنډ دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد غداری د مقدمه روان دي، او آیا دا مقدمه به خپل کوم منطقي انجام ته ورسی او کنه؟ په دې اړه باندې زموږ همکار احمد الله دا رپورټ لري.
د اوریدنې پر مهال د پرویز مشرف وکیل ابراهیم ستی وینا وا چې دوی د موکل نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول د آئین او قانون خلاف ورزی ده، او د پرویز مشرف 95 کلن مور سخت ناروغه ده، نو ورل د بهر تلو اجازه ورکړی شي. په دې د عدالت وینا وا چې پرویز مشرف د ملک نه بهر تلل غواړي، نو یو بل درخواست دایر کړي، عدالت به پرې خپل فیصله واوروي. د تر څنګه په یاد مقدمه کې 13 ورځ اټارنی جنرل عرفان قادر درې رکنی بینچ په وړاندې د وفاقي حکومت لخوا جواب هم جمع کړو، پکې ویلې شوی وو چې نگران حکومت د پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی نشي کولی، ځکه چې الیکشن کې دوه کې شل ورځې پاتې دي او نگران حکومت په ټول ملک کې د 20,000 نه زیاتو امیدوارانو د سیکیورټی انتظام کوي. نو ښه به دا وي چې دا معامله د راتلونکي حکومت لپاره پرېښودی شي. په دې د جسټس جواد اسخواجه وینا وه چې داسې محسوسېږي چې سرکار اراده کړې ده چې د پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی نه کول غواړي. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا
ګوره فوجي جنرل ته لاس اچول څه آسان کار نه دی. دا زما خپل خیال دی چې څه لږه ډېره ټکو ټوکو به کوي، خو دا کیس منطقي انجام ته به بالکل نه رسي. موجوده حکومت دا جواز چې چونکې مونږ خو یو عبوري حکومت وو، مونږ د دې لپاره څه نشو کولی. کم نه کې تعین کې راغلی دی چې عبوري حکومت به صرف الیکشن کوي او نور انتظامی امور یا د ملک حالات واقعات چړول هغه به خپل لاس کې بنا لی. دا یې چرته هم نشته، دا اسې بانی دي. دغه سپریم کورټ هم بس یو څو ورځې ډرامه وچلی ده او
بیرستر بچا زیاته کړه چې سپریم کورټ په 2009 کال کې ویلي وو چې پرویز مشرف آئین مات کړی دی او د آئین د آرټیکل شپږم خلاف ورزی کړې ده. نو په کار ده چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې د پرویز مشرف په ضد دی اف آی آر درج کړي او چې څه سزا مقرر وي هغه دی ورته ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، سی بی ایس خبر ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې د افغانستان په ختیځ کې د اتوار په ورځ د ترکیې یو شخصي هلیکاپټر په بیړنۍ توګه کوز کړل شو چې پکې ناست کسان وسلوالو نیولي. ایجنس ته په اسلام آباد کې د ترکی یو ډیپلومیټ ویلي چې د ترکی حکومت د طالبانو غوښتنې منلې او په دې رده شوي چې طالبان دې په ترکی کې یو وړوکی دفتر خلاص کړي. د رپورټ نور تفصیل انیس حاجمر وړاندې کوي.
سی بی ایس خبری ایجنسی په خپل یو رپورٹ کې لیکي د افغانستان په ختیځ کې پاغه سیمه کې چرته چې طالبان زیات فعالیت لري، د ترکی یو شخصي هلیکاپټر په بیړنۍ توګه کوز کړل شو او هلیکاپټر کې سوار ټول کسان چې زیاتره یې ترکیان وو وسلوالو نیولې دي. د لوګر ولایت والی حمید الله حمید ویلي دا هلیکاپټر د تیزې هوا او د زیات باران له امله د لوګر په ازرا ولسوالۍ کې کوز کړل شو. د خراسان کارګو ایرلاین په کنټرول روم کې ناست اغتن چې پایلټ ته هدایت ورکوي، سی بی ایس خبری ایجنسی ته ویلي کله دغه هلیکاپټر د خراب موسم له امله کېنول شو، نو په دې کې و ترکیان، دوه روسان او یو افغان ژباړونکي ناست وو. د پیښې په سیمه کې یو مقامی قبایلي مشر حاجی خان سامان د سی بی ایس نیوز خبریال سمی یوسف زیتا د ګل پروس ویلي دا هلیکاپټر د اتوار پروس ناوخته د باران او تیزې سیلې له وجې کوز کړل شو. حاجی خان سامان تور لګولی چې د هلیکاپټر عمله د پاکستان او افغانستان وسلوالو تختولی ده. اجانس د سمی یوسفزی په حواله لیکي تر دې وړاندې هم طالبانو د ترکی دوه انجینران د دوه کالو لپاره په دې وجه بند کې ساتلي وو چې طالبانو ته د ترکی په سرخر انکرا کې د دفتر اجازه ورکړل شي. دغه دوه انجینران 13 میاشت خوش کړل شو. سمی یوسفزی ته په اسلام آباد کې د ترکی یو ډیپلوماټ ویلي د ترکی حکومت د طالبانو غوښتنې منلي او په دې رسا شوي چې طالبان دې په ترکی کې یو وړوکی دفتر خلاص کړي. په کوټه کې د طالبانو سرچینو ویلي چې طالبان په ترکی کې د دفتر پرانستلو پړه ډیره خوخی لري او دوی په قطر کې د دفتر پرانستلو وروسته له غربي حکومتونو سره خپلې اړیکې پر مخ بوتلل غواړي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو کمانډان اجانس ته ویلي چې د ترکانو نیول به د طالبانو لپاره یو لوی راکړ ورکړه او اسمیخت وي. اجانس لیکي ځینو اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د وسلوالو لخوا د ترکانو نیول کولی شي چې طالبانو ته له ترکی حکومت سره د خبرو اترو لپاره د ورکړې راکړې یو موقعه په لاس ورکړي. د طالبانو سرچینو اجانس ته ویلي ترکی د خپلو انجینرانو د خوشي کولو لپاره 300,000 ډالري ورکولو ته تیار ده، خو طالبان د پیسو پر ځای په ترکی کې د دفتر پرانستلو خبره کوي. د طالبانو یو تن سمی یوسفزی ته ویلي چې خدای پر دوی د اسمانه هغه پیسې راوورولې چې دوی یې توقع نه لرله. د ترکی یو نیمه سرکاري خبري ایجنټس انادولو د لوګر د پولیسو مشر صادق عبدالرحمن سے په حواله لیکي چې په ګڼ شمېر کې پولیس ته دغه تختول شوو کسانو د ژغورلو لپاره لګول شوی دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د درې نیمو بجو د خبرونو د لنډیز لپاره ورجو منور شاته.
نن د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وايي د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د بهرنو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی د افغان او امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره برسلس ته رسیدلی دي. په دې خبرو اترو کې بعد افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. افغان ولسمشر کرزی نن سهار برسلس ته روان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سنسوبه مشر سېنېټر شاه سید ویلی د خیبر پښتونخوا پشان کراچۍ کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین لامنیتی مشکلاتو سره مخ ده. نوموړي پروند د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د حالات لوجه د دوی د پاټې ډیرو عہدیدارانو د کراچۍ خار پری خېره. سېنېټر شاه سید زیاته کړه امنیت ټینګول د حکومت او استخباراتي ادارو کار ده. افغان چارواکی وای په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمال شوی ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل ویلي د دې کسانو د روغ رمټ راخوش کولو لپاره د دوی اهل زلې جاری دي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکی وای د پاکستان لخوا بیا هم سلیری شتوغندي په دانګام ولسوالۍ وشتل شوې دي. د دې ولایت والی سید فضل الله وحیدی مشال ریډیو ته ویل د غراکیټی بریدونه د 13 ورځې په اوږدو کې وشتل شوی خو چاته پکې مرګ جوړ نه راوخته. بلخوا پاکستان چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د خبريالانو سره د ملاتړ اداره د ملاتړ ادارې د یو سیمایز خبريال علي اصغر یعقوبی د زخمی کېدو خبر ورکړی دی. د یادې ادارې مسول خلیل امیر نن مشال ریډیو ته ویلي د خبريال 13 ورځې نه وخت د نامعلومه کسانو لخوا په دزو ټپی شوی چې روغتیاي حالت یې نازک دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په عربي هوادونو غږ کړی چې د شام په جګړه کې ښکېلو دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخنیوي دی وکړي. او د امریکا د انصاف اداري ویلي په بوستون کې په میراتن د بریټ په تور کې نیول شوی جوهر سارنایف د پراخ تباهی را مستکونکو وسلو په درلودلو تورن شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کولو. او اوس وخت راغلی دی د ونیزی خبرونې حجرې. د نن حجره تاسو لپاره زموږ همکار نیاز احمد خان تیار کړی دی. راځي چې ورته وښو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمنو ورودونکو السلام علیکم. زه نیاز احمد خان د سواد خوازخې د سخه تاسو سره د حجره ځانګړي خبرونه سره حاضر یم. اوریدونکو دی وخت کې مونږه د سواد خوازخې د رحیم الله شاهین په حجره کې ناس یو. هلته کې چې دنو کشران مشران رغونډیږي او د دې زید پستونزو او په مسلو باندې خبرې کوي. دلته کې په سواد کې یو شمیر ستونزې مسلې دي. خودغه مسلو کې چې دنو کما اصلو ستونزې چې هغه د روډ د سړک ته چې د منګورې نواله تر کالم پورې زی په زیته روډ وړاندې بس ځینو کې روډ داسې خراب دی چې پاغي باندې گاډي هم نشتلې. دغه رنګ کله چې باران وشي یا کله چې هم داسې موسم خراب شي نو دغه روډ بند شي. دی وخت کې دغه حجره کې چې کوم مشران نستي کشران نستي هغه په دغه باندې بحث کوي چې په سواد کې اړومبۍ ترهګرۍ بیا سي لابونو نورستا عدالت کې اعلانات وکړ شو. دلته ترقیاتي کارونه شروع کړ شو ولې د بده مرغه دغه سړکونه هم هغه شانت کې وران دي. یو ځل بیا په دې ملک کې په دې سیمه کې ټاکنې روان دي. سیاستدانان بیا دغه داوی لري بیا دغه لوزونه کوي چې مونږ به دغه سړکونه جوړو. ما سره په حجره کې چې دنو کم اړومبره میلمناسته هم دغه حجره مالک رحیم الله ده چې دوی په مقامي توګه صحافي خبريال هم ده. د دې ځې پستونزو په مسلو باندې بحث هم کوي. د سره په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو. د خوازخېل په حواله باندې مو معلومات راکړي. د دې ترڅنګ چې کم د روډ خراب ده د دې نه چې کم دوی ته ستونزې دي مقامي خلکو ته کم مسلې دي په دغه حواله باندې خبرې اترې کوي. رحیم الله صاحب تاسو ته هرکلی په خیر ده.
جی السلام علیکم. زمانم رحیم الله شاهین ده. او تر څو پر چې تاسو هم وی او دلته کې چې کوم مختلفه مسلې ذکر کیږي خو پاغي کې د ټولو غټه مسله کمنګو ګورو اول د ترهګری خبره او پاغي کې چې کوم زمنګ پولونو ته ډیر زیات نقصان رسیدل هغه په هغه پولونو کې د وسه پوري زبرداسي وي مچې 50% لا هم نه جوړ شوی ځکه چې کمنګو ګورو د خوځخیرې نه مټي طرف ته چې کوم پول دی ډیر زیات وغټ او غټ پول دی داغه صورت حال هم ډیر زیات خراب دی کوم واړو واړو پولونه چې دي پرې مختلف روډونو کې نو هغه لا هم څه عارضي پولونه لګېدلې دي سلا د هغې دپاره متبادل لارې جوړې دي د کمنګا د مټې د میلې سره نږدې چې کوم پل دی خلکو ته انتهایي تکلیف دی او په هغه طرف چې خلک یو پیر لاړ شي نو بیا بلې پیرې لا چې واپس پرې راځي بیماري دومره زیاته دوړه خټه دا پی او ډیر وخت ډیر زیات وخت یو شو چې وران پروت دی
ریم الله لګ را ته د خو ځخېلې د چاپیر صورت یاد وای چې دین کمه علاقې دی خو ته تاسو کوم روډ وی سړک وی د غسلونه سمره خلکو ته ستونزې دي سمره مشکلات دي چې لګ زمونږ وريدونکو پوه شي چې دا علاقه سمره مهمه ده مونږ ویلې شو چې خو ځخېلې واقع دی خو بازار دی خو ته ډیر خو آبادی لري په دې باندې سمره کلی یا سمره آبادی چې نه په دې باندې آباد دی خو شه
اصل کې که د تحصیل خوځخیله یا پراپر مونږ د خوځخیله ذکر وکړو نو دا یو طرف ته چې د چین طرف ته یو ډیر اهم لار ورکوي او زمونږ چې کوم شانګلا یا مانسیرا زمونږ چې د ملک چې کوم شمالي علاقې دي هغې ته ډیر دغه طرف سره د تجارت هم یو لار دغه د بنیادي طور منګوره دا یو طرف ته زمونږ نه په ډیر کمه فاصله ده نږدې ده خو زمنګ نا مغرب طرف ته مټه تحصیل مټه چې د اهم ډیره زیاته وسیع او ډیره اهمه علاقه ده دغه شان زمنګ سره د تحصیل خوځخیرې نه لپاسه طرف ته کم چې شمال طرف ته دی نو په دې کې میادم دی چې ډیر اهم سیاحتي مقام دی داسې بحرین دی مدین دی کالام دی ډیر اهم اهم مقامات دي دې طرف ته چې کم عام طور خلک چې کم زیرا زی ډیر زیات مشکلات دي خلکو ته د سړک په حواله سره په خصوصي طور باندې د پتیپور نشي په برشي شل پیری لاندې نو شو چې دا روډ با پخېږي دا به ون وی کېږي دا به دسي کېږي خو چا ونه لیدو هغه ون وی خو سکه دا شته صورت حال داسې دي کڅوک په موټر سایکل زی نو هغه به پکې هم د خپل یو ټیر د بچکولو د یو سنگل ټیر چې دا پکې نشي بچکولې ډیر زیات مشکلات
روزانه په دې لار باندې موږ ګورو دا جرنی روډ دی زې په ځای کندې کپړې دی خراب دی سې دا بونوم خراب کړي دي سمره خلک په دې باندې سمره ګاډي بزي اوسطن
نو زه خو که داسې ویم سورځې مخکې اندازه لګېده زه خو یم چې دا د چې یوه علاقه د لکاو خلکو دپاره هغه د هغوی دپاره یو بازار وي د هغوی د تلو راتلو دپاره یو دغه لري نو ظاهره خبر ده چې خامخا د ورځې زه خو یم چې په زرګاو ګاډي به په دې لاره خامخا ځي راځي او په خصوصي توګه د میلمنو هغه پکې هم وي د دې علاقې چې کوم خلک دي هغه پکې هم وي خو لار چې دا روډ چې دی کمنګ د منګلور د پل نه څنګه راواړو یا د منګلور د پل په خواوشا کې څنګه چې د تحصیل خوځخیلې احاطه شروع شي نو په دغه ځایونو کې د دې نه چې د خراب صورتحال د روډ شروع شي نو د هغه کالامه پورې داسې چې د ګینټې لار هغه خلک په ټوله ورځ کې وایي سار چې را روان شي د ماښام تم ایله رسېدل بل طرف ته د مریضانو په حواله کې موږ وګورو دلته کې مریضانو ته ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې مریض په دې کې سړی په داسې حالت کې مریض وړي په داسې روډ کې مریض وړي که هغه زخمي وو نو ښه زخمي شي او که هغه د هغه صورت حال اسې بیمار وو نو هغه نور هم ښه بیمار شي په خصوصي توګه باندې زمونږ خویندو ته پکې ډېر زیات تکلیف وي کم چې هسپتالونو ته یې راوړي او کم چې د ماشومانو د پیدا کېدو په حق باندې داسې هم شوي دي ډېرې پیرې چې هغوی اکثر را رسیدلې نه دي را رسولې شوي نه دي د دې روډ د خراب صورت حال له وجنه او په لار لار باندې مړې شوي دي
ریملا صاحب وویل چې دغه لاره چې دا جرنیلی روډ دی د منګورې نه د خوځخیلې تقریبا 1.5 کیلومتره دی او بیا پورته چې دی نو بدین کالام بحرین چې سیلګریزې سیمې هم دي او دا تقریبا 7 کیلومتره ټوله لاره جوړیږي او په دې باندې په تګ را تګ کې ډېر زیات مشکلات دي خلکو ته یو بل مشر مونږ سره ناست دی په دغه حواله د سره پوښتنې کوو چې د 13 کالو 15 کالو راسې دا روډ خراب دی دا سیلګریزې سیمه ده 200 دریز لري چې دا روډ ولې خراب دی او د دې جوړېدو لپاره اسهلې ځلې پکار دي السلام علیکم
وعلیکم السلام.
ولې په جنګلو بره ته وګی تاسو؟
جی زما نوم فضل عالم دی، زه د خوازخیل تحصیل سره تعلق ساتم، د دې ځای اوسیدونکی یم. تاسو څنګه د روډ په حواله باندې خبرې اترې چې دی هغه وکړي؟ خدا روډ د منګورې نه لکه څنګه چې زموږ مشروع یې رای مولا صاحب چې د منګلور نه څنګه راوړي، نو په بره باندې روډ چې دی نو د ډېرې خېخې علاقې پرتې دي او ډېر ښه ځای نه دي چې هغې ته د ملک د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي، او چې یاره موږ دا علاقې ولیدلې، موږ په دې کې څه سیل وکړلې، موږ په دې کې وګرځېدلې، موږ دې څه جایزه واخیستې. خو لیکن چې کله هغې راشي نو اکثر داسې وي چې هغه هغې ځایونو ته نشي رسېدلې، لکه څنګه چې ببره کالام شو یا بحرین شو یا بخکته مدین شو یا میادم سیټ شو. نو دا نور څه وجه نه ده، بلکې که دغه خلک راشي او بره دغې بازارونو ته او د غرونو ته او دغه کلو ته ورسیږي، نو په دې کې د دې خلکو هم فایده ده، ځکه چې هغه به راځي دلته دکاندارانی مطلب هوټل والی یا سی سی، نو هغې دلته کې اخیستل خرڅول هغه هم وکړي. خو هغې د دې روډ د وجه نه، د دې مسلې نه چې روډونه وران دي او هغې سره اکثر ګاډي هم دسی وي چې هغه په بره د تللو هغه توان نه لري چې هغه خپل ځای ته چې دی هغه ورسیږي. د روډ ځای په ځای باندې کندې دی، ځای په ځای باندې وران شوی دی، او دې کې مشرانو څه وعدې هم کړې وې خو لا د اوسه پورې په دې کې هیڅ هم ونه شو. نو پکې مطلب څه مشر څه په دې کې څه داسې کردار وکړو چې دا روډ جوړ کړي، یار دې روډ په حواله باندې څه خبرې وکړي. خو اسې لګیا یې هر یو سړی خپله خبره کوي چې یاره زه به روډ داسې کم زه به دا وکم زه به دا وکم، خو لا د اوسه پورې موږ هیڅ هم نه دي لیدلي.
تاسو دا یو پوښتنه بله کوم، په دې روډ باندې زده کوونکي هم ځي، طالب علمان هم ځي، نو دغه څه ستونزې لري؟ ځکه چې یونیورسټي چې ده هغه ننګور سیدو شریف کې ده، څنګه یک میډیکل کالج مونږ وی هغه الته کې ده، جان زیب کالج هم الته کې ده، نو اعلی تعلیم د پاره چې کم زده کون کیږي بیا زمونږ کم هویندې دي هغه الته کیږي، نو اي څه مشکلات لري کم کاروندان چې دي په سرکاري دفترونو کې کار کوي؟
جی خدا خو ظاهره خبره ده چې د دیو سره روډ خراب ده دلته، نو تلل چې دی هغه ټیم ته کلاس ته رسیدل چې وي هغه مشکل وي، نو یا به دی الته پاتې کیږي، نو چې الته به هغه خلک پاتې کیږي چې هغه مطلب د خرچې د دی وصل لري، جو هغه به الته کې هاسټل کې پاتې کیدلی شي او هغه به سبق وي. لیکن چې کوم خلک د هاسټل د خرچې د دی وصل نه لري، نو هغه ته روزانه د مشکلات وي تلل راتل، جو هغه دا ظاهره خبره ده چې هغه بر دی فائدې نه چې وینو هغه پاتې کیږي خامخا.
یو بل مرګره موږ سره ناشته په دې حجره کې، دا سره پوښتنه کوي په دغه روډ په حواله باندې چې زمیدارانو ته کومه مسلې دي، دلته کومه سبزیانه کیږي، کومه میوه کیږي، په دغه اړه دوی سره پوښتنه کوي. وړمنه ور سره تاسو خپل پیژنګلو کوي؟
زه زاکر حسین هم د پتیپور اوسیدونکی.
راغلی خوازه خیل؟
جی خوازه خیل تر راغلم.
نو په دې پوره پوره خو موږ ګورو ډېر زیات خراب روډ دی، موږ په خپل چې په دې روډ باندې رالو ډېر زیات مسائل دي، پکې خپل ګاډي کې موږ تم مسائل دي. تاسو څه وایئ چې تاسو په دې پور یا بحرین کالام دي کې څه قسمه سبزیانې کیږي او هغه زمیدارانو ته دغه سبزیانې دغه میوې منډهو ته رسولو کې کوم مشکلات دي؟
نو مشکلات خو ظاهره خبره ده، تاسو خبرې واورېدې کنه، د ټول نغټه خبره ده چې روډ نه دی خو په خوړ کې تللی دي. هغه یو ډرور ته چاوی ټریپک والا ته وی ته پرمټو خاوه د چی شي وې دا روډ هغه قسم ته خو زه په خور روډ نه مرا په خور کې راغلم انا، نو لکه د صورت حال لکه نو په روډ باندې تل نه دی په خور کې تل دی، نو ګاډي والا هم غو خواران حیران دي چې په کم تر پاندې را ګاډو باسم او که پیدل لوانی جوال تر ډنډای چې ګاډه راشي چې اټیر په کې خو هغه غلم چې جامع ولدي سکی چې بیا د منځه د قابلیت نه کنه، نو دغه صورت حال جو روان دی. الله دې معافي وکړي چې خبره علي ار سړی راځي او خپل مناسب هغه تاثرات پېښ کړي چې موږ برسې اقتدار رالو جدا کار بدې شو او تر اوسه پورې موږ چې اینو جدا روډ دی او دی خدای خبر که زمونږ وروسته بیا جوړ شي جو هغه وي.
د خراب روډ د وجه نه زمیدارانو هغه سبزیانې یا دغه میوې څومره زیان به ترسي روزانه؟
نو زیان خو ته به دې رسي چې بل خو روډ دا خراب دی چې ګاډه په ټرک کې سبزي واچي کنه هغه منګور ترسي هغه نو بده سیز رخصه چا باندې بیا درته وولي نه د پخولي کنه، جو روډ خراب دی او جن هر شی چې کوم دې متاثر دی، کاغه سوالې دې هم متاثر دي، کاغه ګړه دې هم متاثر دی، کاغه سبزی ده او کاغه غله در شی متاثر دی.
اترمند اوریدونکو د خوازخیل څخه د سواد خوازخیل څخه د حجره پروګرام سره تاسو مخامخ یو، دلته کې راځو یو ورکوټی شان ته کې د ماخلو په دمه کې تاسو ته یو خسته سندره او مونږ سره اوسې د حجره دغه خبرونه به روانه وي.
سامے ماتا مات کی گی اولاری اگدی دی
پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدیدی زد لغمان پلوری زما سامی مات مات کیگی او لاری اگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی
قدربند اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی په خیر علی. نننی حجره پروګرام کې مونږ تاسو د سوات خوازخیری څخه تاسو ته مخامخ یو. د زمونږ موضوع چې دا نننی هغه په روډ دا په سړک تا چې د سوات دغه سړک جرلیلی سړک دی چې سسل کیلومتر دی زی په ځای باندې وران دی کچا دی بس ځای کې پلونه هم پرېوتی دي د دې خلکو د دې ځای د اولس د ګڼو خلکو دغه ستونزې دي مسلې دي چې دوی خپل مریضان د خپل سبزیانې د غرنګې خپل نور ضروري کارونه چې دی نه هغه ښار ته د هغې لپاره نتلی شي نه راتلی شي که ځینو پای کې ډېر زیات مشکلات دي. مونږ سره په دغه حجره کې یو بل میلمه دی هغه نه پوښتنه کوو په دغه حواله باندې تاسو به را سره خپله پېژندلو
جی موضوع خود ټول نوړان نه چیدن تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ډیره مننه شکریا چې تاسو مو مدیر ته رالی زمان بختی عمر د زړه تحصیل خوازخیل باندې کې سره تعلق ساتم د روډونو په حواله باندې تاسو پوښتنه وکړله نو څنګه چې زموږ میلما اجرت راغلی دی ذاکر حسین صاحب د پتی پورا دا خبر وکړله چې یاره داسې څوک نشي ویلی چې یاره دلته روډ موجود دی خو په خوړ کې تللی او یقینا هم د دغې صورت حال سره زموږ د دې سیمې د دې علاقې ټول خلک چې دي که هغه واړه دي او که زاړه دي هغه ټول مخامخ دي او دغه صورت حال دی چې د تیرو نهو لسو کالونه چې دی هغه روان دی اول ترهګرۍ چې دی نه زموږ د سیمې ته چې دی نو نقصان ورسو څه لږ ډېر چې دی نو وجود د روډونو فاتې وو نو هغه چې دی هغه صورت حال چې دی هغه سیلاب چې دی هغه به مخه کړو او هغه فاتې روډونه چې دي نو هغه هم ختم کړل بیا چې دی د هغې نه وروسته چې کله په سوات کې د ډېرو قربانونو وروسته چې دی نه امن راغې نو دنیا ته خود امن پیغام ورکړی شو او د دې سره سره د ترقۍ د فارې چې دینه لوی لوی وادي هم وکړی شو او دا خبره پکې هم مخې ته راوستې شوې چې یاره ترانسپورت چې دی د هغه د فارې چې کومې لارې دي یا روډونه دي نو دا به په اولنی فرصت کې چې دینه دا به جوړول شي خو تر اوسه پورې چې دینه هم هغه کندې او هغه خراب روډونه چې دي هغه موجود دي چې د هغه موږ روزانه چې دی مشاهده کوو او پلونه چې دي نو هم هغه شکل کې وران ویجاړ چې دین موجود دي او دغه رنګ تر اوسه پورې په هغه کې داسې خبره نه ده شي چې موږ دا وایو چې عملی تور باندې په روډونو باندې څه کار شوی دی نو په نظر باندې هغه خبرې چې دي مخې ته نه راځي.
تاسو وړاندې وی چې را د دې روډ د وجنه دلته کې کم ځمیداران دي هغه تر ډوره زیات ستونزې دي تاسو په دې علاقه باندې کمی سبزیانی کیږي کمی میوې کیږي او دغه ځمیدارانو ته څومره روزانه زیان رسی دغه روډ خرابتیا د وجنه
ډیر مننه. اصل کې کوم وګورو نو زمنګ مشران یا زمنګ د ملک واکداران چې دین نو خو سواد به تورې سویټزرلند چې دین نو هغه پېښ کړي. خو زه به دا ویم چې سواد چې دین نو هغه د سویټزرلند چې دین زیات خسته ده، او دا ځکه چې سویټزرلند چې دین نو هغه خو مصنوعي شکل باندې چې نه تیار کړی شوی ده، او سواد چې دین الله پاک ډیره خوله ور کړی ده. د پل فروټو یا د سبزو په حوالو باندې چې تاسو کوم پوښتنه وکړله، نو زما د علم مطابق په دنیا کې چې څومره چیزونه کیږي نو یقینا دغه ټول چیزونه چې دین هغه په سواد کې چې دین پیدا کیږي، چې په هغه کې په سبزو کې کوم ګورو ټی فردي چې موږ د شلغم وایو دغه شان مولای شو، ورسره چې دین د افیا شو، الوګال شو، ټماټر شو، مرچکې شو، یعنی د ژوند ضرورت لپاره چې څومره سبزیانې په استعمال کې راوستل کیږي نو دغه سبزیانې چې دی هغه په سواد کې پیدا کیږي. دغه شان مختلف پل فروټ چې په هغه کې مشهور د سواد مڼه شو، دغه شان د سواد چې دی املوک چې کومه ته جاپانی پلوم ویل کیږي، ورسره ورسره چې دین د دې ځای غزان شو، د دې چې دین بادام پکې هم په بازي زینو کې فائدہ کیږي، ور سره ور سره چې دین کېله هم په سواد کې فائدہ کیږي، او بازي زینو کې چې دین امرود چې دین هغه هم پیدا کیږي، ور سره ور سره چې کومې ته زردالو ویل کیږي. نو دا هغه هم ډیر لوی غټ لولو چې دین باغونه دي چې هغه زموږ په سیمه کې چې دی موجود دي، او د دین علاوه انګور چې دین هغه هم د سواد په سیمه کې فائدہ کیږي. نو یقینا دا سې پل فروټ باندې چې موږ دا سې وای چې هغه په سواد کې نه فائدہ کیږي. نو کم کم چې دی هغه بز د اوریدونکو سره شریک کم، یا په دې اجر کې به ملګرو سره شریک کم چې زه دا وایم چې دا په سواد کې نه فائدہ کیږي. یقینا سواد له خدای پاک داسې زمکه ورکړله چې هغه هر څه فائدہ کوي.
دا مارکیټ ترسینه
بالکل نو چې روډ نه، نو یقینا خبره ده چې پاغي به ترانسپورت نه، او که فرض کړه ترانسپورت پیوي نو هغه په هغه انداز باندې منډه ته نه رسی، په کوم انداز باندې چې هغه سوال غواړي او د یو زمیدار د فارغه چې د ګټه راوړي او هغه پیسې راوړي، ځکه چې کوم منډه ہے ته صحیح انداز باندې یعنی تازه سبزی ونه رسی نو هغه قیمت چې د هغه زمیدار ته نه ورکي. دغه رنګ اوریدونکو ته هم معلومه خبره ده چې کوم وګورو نو د دې ځنه زمونږ زمیدار رونه چې مارکیټ ته سبزی رسی نو که هغه د 450 روپو پاسیله ده، نو د خراب روډ د وجه نه چې ده هغه زمیدار رو ته هم دغه گاډه چې په 450 روپې ملويږي د خروډ له وجه نه، خو چې کله روډ خراب ده نو دغه د 2500 روپې کرای چې دغه نه غستل کیږي. نو یو طرف ته هغه زمیدار چې ده په جیب باندې هم بوج ده، بل طرف ته چې کله هغه منډه ته ورسی نو یقینا هغه به ګران خرڅي، چې کله ګران خرچي او مارکیټ ته واپس راشي او څوک اغستون کې اخلي نو یقینا دغه په جیب باندې مسر غورځي، او دغه شانتي هغه مال چې ده هغه په صحیح وخت باندې چې ده رسیدلی نه وي هغه خراب شوی هم وي.
ډیره مننه تاسو ډیر په تفصیل سره او ډیر ګټوري خبرې وکړې د دې ځای د روډ په حواله باندې چې دغه د وجه رسوم نه مشکلات دي. موږ سره دلته کې د پیښور څخه راغلی یو میلمه ده، هغه سوات سیل راغلی، هغه په دې روډ باندې راغی، دنه پوښتنه کوو چې را په دې پر اتلو کې د تاسو رستونزې سونه مشکلات دي، تاسو سره پیژنګلو کوي ادارت وي په دې روډ تاسو خپل راغلی تاسو کتو نو کې یو سیلانې د سوات ترازی هغه به ست تاسو وروړي بهر.
السلام علیکم، زما نوم عابد جان دی، زه پیښور نه راځم. زه چې دلته راتلم زما خو مقصد دا و چې چکر بو سیل بو کو زرې څه کالا مان جبې ته ولاړ شو، خو مسله دا و چې موږ وایو چې سونا بدې لکه خلک وایي ډیولپمنټ شوی دی، امن راغلی دی، خو لارې باندې چې سفر هم کوم ما خو وایي چې په نیمه لاره کې واپس شو لکه کو صفا خبره کوم، خو بس بیا پروگرام جوړ کړم وای پورا نه لګي.
ٹھیک ہے قدر مند اوریدن کو رازو د سواد پتہ روڈ باندې او پتہ پھلون باندې بحث کو. سواد چې ده هغه سیلګریزه سیمه ده، د دې ځای لوی سند چې ده نو هغه سیلګریزه ده، او یقینا د دې لپاره چې دنه دلته په یو شمېر پسونو هوټلې جوړې شوې دي، دغه هوټلو ته هر کال په زرګونو میلمانه راځي، هغه دلته کې لوی سرمایه پرې دي، د دې سره هوټل کاروبار هم روان دی، د دې سره سره د ترانسپورټ کاروبار، بیا دغه رنګ د مقامی دکاندارانو کاروبار، او دغه رنګ د کاروبار یو لړۍ روانه ده. موږ سره په خوځښیده کې په دغه حجره کې د دې ځای مقامی صحافي ناسته، هغه به نوم په دغه حواله باندې پوښتنه کوو چې د روډ د خرابتیا د وجه نه دغه سند ته څومره زیان رسی، دغه د وجه نه چې دینو د دکې کوم مقامی هوټل سند ته بیا وسره دغه سره تړلې نور کاروبارونه دي، هغه څومره دغه نه متاثر کیږي. تاسو را سره خپل پیژنګلو گئی او ورال یعنی د دې ټول خلاصه را ته وای چې را د دې د وجه نه څومره زیان روان دي.
جی ډیر مننه، تاسو زموږ حجری ترغلی مشال ریډیو زمون محمد شیر دی د خوځخیلی د صحافی برادری سره زما تعلق ته صحافت سره ریلیټډ جرنالیزم، خو چونګی تاسو موضوع دی خو دې چیرته تاسو کوم روډونه چې خم خراب دي نن سبا زمون خصوصا زمون په برسوات کې دغه دوجینا چې کم سنتونو ته کم دغه شانتی د هوټلو ته کم ستونزې کم مشکلات په حواله باندې موږ ورغو خپله تفصیلی خبره وکړي. خو بیا هم کومه وګورو نن سبا د سیاحت چې سوات چې نه اصل پدې باندې مشهور دی چې دلته په دې علاقې ته خلک راشي د سیل لپاره او دغه شانتی هغه راشي چکر ولګي د ملم جبې ته یا کلم ته مختلف علاقې دلته کې میادم دي. نو چونکی روډ خراب دی په دې وجه باندې کومه وګورو نو اوس چونکی سیزن شروع شوی دغه باوجود موږ ته سیاحت چې دغه په نظر نه راځي همدغه وجه ده چې د روډ مسله ده زیات خلکو ته دا پته چې په روډ باندې د لسو کلو رسې چې کار نه شي او تشه وادي دي د حکومتي دوی دي او دغه شانتي مختلف اعلانات چې په مختلف ټیمونو باندې شي دي چې موږ به د روډ چې د جوړو د بټو کېږي یا داسې مختلف دغه چې دي اعلانات چې دي هغه شوي دي. خو چونکې د اوسه پورې موږ کنسټرکشن چې دی هغه په خپلو سترګو لیدلی نه چې د هغې سره د څنګه چې زمونږ دې روډ خبره وکړه د زمیندارانو په حواله باندې چې هغوی ته څومره ستونزې مشکلات دي منډۍ ته چې کوم مال رسۍ په ټایم باندې نه رسول کېدل یا دغه شانتې د هغې کاسټ چې دی د هغې خرچې چې دي هغه بیا زیات راتلل داسې د کم سټوډنټان چې دغه چې د کم طالب علمان چې سکولونو ته ځي هغو ته هم ډېر زیات ستونزې مشکلات په تلو راتلو کې په ترانسپورټ کې چې کله هغو سکولونو ته ځي بیا راځي نو هغوی ته په مختلفو طریقو باندې هغوی سکول ته چې په ټایم نشي تللی په ټایم نشي راتللی. همدغه شانتې زمونږ د صنعتي چې کوم صنعتونه دي دلته کې چې ډېر زموږ سره میلونه چې دي ناشته کار کوي خو د هغوی چې کوم پروډکټس دي کوم چیزونه تیاریږي هغه په ټایم باندې منډیانو ته چې دی نن رسولی کېږي. همدغه شانتې سبزیانې دي په هغې باندې هم زمونږ د روخه تفصیلي خبره وکړه چې را دلته کې چې کوم سبزي پیدا کېږي مختلف سیزونه چې دی پیدا کېږي په ټایم باندې هغه منډۍ ته چې نن هغه نه رسولی کېږي.
اوس راځو د صحافي په توګه باندې ستاسو څه تجویز ورکوئ چې دې د حل کولو لپاره سر رایې عمل پکار دی مطلب د لور ستونزې د روډ د وجه نه په لکونو خلک ته هغه دینه متاثره کیږي هوټل انډستری تاسو ویله خرابه ده زمیندارانو ته مشکلات دي زده کوونکو ته مشکلات دي عام خلکو ته مشکلات دي خو دې لپاره تاسو د صحافي په تور څه تجاویز ورکوئ چې دا مسلې حل شي؟
جی بالکل نن سبا که موږ وګورو د سیاسي هلې ځلې چې دینه روانې دي هر یو پارټي والا چې کوم قیادت ته یا شانتي کوم لیډرشپ ته هغوی مختلف منشورونه چې دغه وړاندې کوي چې موږ به دا کوو د ملک لپاره موږ به دا کوو پکار دی چې دا هم یو منشور هغوی وګرځي چې موږ به په علاقه کې روډ یو انفراسټرکچر دی یو ضروري سیز دی د علاقې د ترقۍ لپاره پکار دی چې هغوی په خپل منشور کې دا خبره ایډ کړي چې کله موږ بر سر اقتدار راشو نو موږ به روډ چې هغه موږ به پرایورټي په ترجیحي بنیادونو باندې چې هغه موږ جوړو. نو چونکې زموږ اکثر داسې چې انفرادي طور زموږ خلک چې کمپیوټر چې دي هغوی انفرادي پیدا ته ګوري او اجتماعي پیدا چې هغه غونې نوټ کوي په دې وجه باندې اکثر ذاتی یا نوکری یا دغه شانتې د لارې کوڅو په خولو یا داسې مختلف دغه باندې چې خپل اوټ چې دی قیمتي اوټ چې دی کاسټ کوي د پکار ده چې زمونږ اوټر چې دي هغوی داسې سوچ وکړي چې را اجتماعي طور هغوی چې کوم اوټ کاسټ کوي چې هغه کس لا یا هغه لیډرشپ له چې دی هغه اوټ ورکړي چې هغو سره دا وده وکړي چې موږ دا روټ چې دی دغه جوړو.
قدرمند اوریدونکو تاسو د دې حجرې کې چې دی د رحیم الله شاهین په حجره کې خبرې واورېدې تاسو اوریدل چې د خلکو ستونزې چې د روډ د وجه نه په لکونو خلکو چې ژوند په عذاب دی مسلې دي او تا مشکلات دي سره یو ځل بیا په اخیره کې د حجرې چې کوم کوربه دی هغه خواله راځو او دغه هم تجاویز ته پوس کوو چې را د دې لپاره حل څه پکار دی. نن سبا چې دی په ملک کې په ټول ملک کې د ټاکنو لپاره تیاری روان دي سیاسي سیټ اپ چې دی هغه تقریبا ختم دی سیاسي وګړي د دې لپاره پیسو اعلان کوي موږ کوشش کوو چې په دې پروګرام کې هغه هم شریک کړو. راځو یو ځل بیا رحیم الله شاهین تا چې دوی څه تجاویز ورکوي د دغه روډونو او پولونو سمدستي جوړول لپاره څه تجاویز پکار دي د دې لپاره که دغه روډونه جوړ شي نو څومره فایده به دي او مقامي خلکو ته جوړ شي؟
بنیادی طور کمنګ وګورو نو یو تاسو د تجویز خبره وکړه زما خپل انفرادي تجویز چې کوم دی نو هغه دا دی چې سړک کله هم ټیکدار له ټیکور کولای کیږي نو دا هغه سره دا لیکل غواړي چې د لسو کالو پورې به د ریپیر د دې تنظیمواري هم په دغه کې نو هغه بیا په ابتدا کې ډېر ښه میټیریل ولګوي او دغه کم روډ چې دی نو دی بیا مضبوط همي خو کم د ترسو پرې چې د سیاسي مقاصد دي یا د سیاسي د خلکو چې کمی هلې ځلې روانې دي په دې حق لا زما خدا تجویز دی چې څنګه چې دوی ته مقننه ویل کېږي نه صرف د قانون سازۍ لپاره دي د دوی د ایم پی اے ایم این اے دا صرف د قانون سازۍ لپاره دي زمونږ چې کم په حقیقي معنی کې بلدیاتي نظام دی هغه دې مضبوط کړی شي چې لوکل سطح ته دا هر څه چې دي دا بیا را شفټ شي کم چې علاقائی سطح باندې کم کارونه کېږي
ځکه چې د بلدیاتی نظام مقصد هم دا دی چې هغه دلته کې چې کوم انفراسټرکچر د هغې نگرانی وکړي او کومې زمونږ ادارې چې دي د ملک ادارې چې دي دا مضبوطول پکار دي که هغه سی ان ډبلیو دی که هغه این ایچ ای ده که هغه ایف ایچ ای ده دا مضبوطول غواړي. د هغې اصل وجه دا دی چې دغه سیاسي خلک راشي نو څوک یې په یوه طریقه باندې کار ته نه پرېږدي څوک یې بل په بله طریقه کار ته نه پرېږدي دغه سیاسي مداخلت کېږي ټایم په ټایم که افسر د هغه او بله غټه خبره دا ده چې د کمیشن د ټولو نه غټه خبره پکې چې کم د کمیشن نظام روان دی د انجینرانو په دې کې نو ظاهره خبره ده چې بیا پکې معیاري کار کېدل اول پکې ایم پی ایم این ای خپله حصه واخلي بیا پکې انجینیر خپله حصه واخلي نو بالکل نو په دې عقله باندې په کار هم دا ده چې کم زاړه چې کم کارونه شوي دي په دې کې دغه ټیکدارانو یا دغه ایم پی ایم این ای سره احتساب وشي او د احتساب دغه د ټولو نه ښه وخت دی چې خلک ووټ ورکوي نو کمی زمونږ اجتماعي مسلې اجتماعي ستونزې چې څوک حل کولی شي چې د هغوی نه دا ذمواري واخلي د ټولو نه اول چې په دې ملک کې به د کرپشن د خاتمې د دې قوم د اجتماعي مفاداتو د خیال ساتلو دپاره به تسکه ستاسو منشور دی که پرس که د هغه نه مطمئن شي نو هغه له ووټ ورکول پکار دي.
ډیره مننه ډیره مهرباني قدربند اوریدونکو.